د رسولانو عملونه اووم فصل دا استفان وینا. لوی کاهن د استفان څخه پوښتنه وکړه، آیا دا رښتیا دی؟ استفان ځواب ورکړ، اے ورونو او پلارونو، ما ته غوږ ونیسئ. مخکې له دې چې زموږ نیکه ابراهیم لاړ شي او په حران کې واوسیږي، د جلال خوند خدای ورته په بین النهرین کې ورښکاره شو او هغه ته یې وویل، خپل وطن او خپل خپلوان دې پرېږده او هغه هېواد ته لاړ شه چې زه یې درته ښایم. نو ابراهیم د کلدانیانو د وطن څخه لاړ او په حران کې اوسېده. کله چې د ابراهیم پلار مړ شو، نو خدای هغه دې وطن ته چې تاسو اوس پکې اوسېږئ راوست. خو خدای په هغه وطن کې هغه ته حتی یو متر مربع ځمکه هم د میراث په توګه ورنکړه، حتی دومره ځمکه یې هم ورنکړه چې پښه ورباندې کېږدي. خو خدای وعده وکړه چې دا ځمکه به هغه ته او د هغه څخه وروسته د هغه اولادې ته ورکړي چې د هغوی ملکیت شي. که څه هم ابراهیم په هغه وخت کې اولاد نه درلود، نو خدای ابراهیم ته داسې وویل، ستا اولادا به په پردي وطن کې د مسافرو په شان اوسیږي، هغوی به هلته غلامان وي او څلور سوه کاله به ورباندې ظلم کیږي. همدارنګه خدای وویل، خو زه به هغه قوم ته چې ستاسو د اولادې څخه غلامان جوړوي سزا ورکړم، وروسته به هغوی د هغه وطن څخه راووځي او په دې ځای کې به زما عبادت کوي. بیا خدای ابراهیم ته د سنتولو حکم ورکړ چې د لوز یوه نښه به وي تر څو دا وښیي چې هغه په شوي لوز باندې عمل کړی دی. نو کله چې د ابراهیم زوی اسحاق پیدا شو، نو هغه یې په اتم ورځ سنت کړ. اسحاق خپل زوی یعقوب سنت کړ او یعقوب خپل دوله زمن چې وروسته بیا د دولسو قبیلو مشران شول سنت کړل. د یعقوب زمنو د خپل ورور یوسف سره بخیلی پیدا کړه او هغه یې په مصر کې د غلام په توګه خرڅ کړ. خو خدای د هغه سره مل وو او هغه یې له خپلو ټولو تکلیفونو څخه خلاص کړ. کله چې یوسف د مصر د پاچا فرعون په حضور کې راښکاره شو، خدای په هغه باندې فضل وکړ او هغه ته حکمت ورکړ. نو فرعون هغه د ټول مصر واکمن او د خپلې کورنۍ مسول وټاکه. بیا په ټول مصر او کنعان کې قحطی راغله چې د یو لوی مصیبت د رامنځته کېدلو سبب شوه او زموږ نیکونو د خوراک دپاره څه شی نه شو پیدا کولی. نو کله چې یعقوب خبر شو چې په مصر کې غلې دانې پیدا کیږي، نو هغه خپل زمن یعنی زموږ نیکونه د لومړي ځل دپاره هلته ولېږل. کله چې هغوی د دوهم ځل دپاره هلته لاړل، نو یوسف خپل ځان خپل ورونو ته ور وپېژنده او فرعون د یوسف کورنۍ وپېژندله. نو یوسف خپل پلار یعقوب او ټول خپلوان چې شمېر یې پنځه اویا تنو ته رسېده مصر ته وغوښتل. نو یعقوب مصر ته لاړ او هلته هغه او زامن یې یعنی زموږ نیکونه مړه شول. د هغوی مړي شکیم ته یوړل شول او په هغې هدیره کې خښ کړی شول چې ابراهیم د همور د زمنو څخه په بیه اخیستې وه. کله چې هغه وخت راورسېد چې خدای د ابراهیم سره خپله کړې وده پوره کړي، نو په دې وخت کې زموږ د خلکو شمیر په مصر کې ډېر زیات شو. بیا په مصر کې یو بل پاچا په تخت کېناست چې یوسف یې نه پېژانده. هغه زموږ د نیکونو سره ټګي وکړه، په هغوی باندې ظلم کوه او هغوی دې ته مجبور کړل چې خپل نوي زیږېدلي ماشومان د کورونو څخه د باندې پرېږدي چې مړه شي. په دې وخت کې مسا وزیږېده. هغه یو ډېر ښکلی ماشوم وو او تر درې میاشتو پورې د هغه پالنه د خپل پلار په کور کې کېدله. خو کله چې هغوی مجبور شول چې هغه د کور څخه د باندې پرېږدي، نو د فرعون لور هغه واخیست او د خپل زوی په شان یې د هغه روزنه کوله. موسا د مصریانو د ټول حکمت او پوهې تعلیم حاصل کړ. هغه په خبرو او کارونو کې غښتلی شو. کله چې موسا څلوېښت کلن شو، نو په زړه کې دا وګرځېدل چې د خپلو اسرائیلي ورونو د لیدلو دپاره لاړ شي. کله چې هغه ولیدل چې یو مصري د یو اسرائیلي سره بد چلن کوه، نو هغه ورغی چې د هغه اسرائیلي څخه دفاع وکړي او د مصري څخه یې د هغه بدل واخیست او هغه یې وواژه. موسا فکر کوه چې د هغه خپل قوم به په دې پوه شي چې د ده په وسیله به خدای هغوی ته خلاصون ورکوي. خو هغوی پوه نه شول. بله ورځ موسا ولیدل چې دوه اسرائیلیانو په خپلو کې سره جګړه کوله او هغه هڅه کوله چې د هغوی ترمنځ روغه جوړه وکړي. نو موسا هغوی ته وویل، اے خلکو، تاسو خو سره ورونه یئ، نو ولې یو د بله سره جګړه کوئ؟ خو هغه ملامت سړی موسی ټیل وه او ورته وی ویل ته چا په مونږ باندې حاکم او قاضی ټاکلې یې؟ آیا ته غواړې چې د پرونی مصری په شان ما هم مړ کړې؟ کله چې موسی دا خبره واورېدله نو هغه د مصر څخه وتښتید او مدیان ته لاړ او هلته د مسافر په شان اوسېده. هلته د هغه دوه زامن پیدا شول. څلوېښت کاله وروسته د سینا غره ته نږدې په یوه دښته کې د یو سوځېدونکي بوټي د اور په لمبو کې یوه فرښته موسی ته ورښکاره شوه. کله چې موسی هغه ولیدله نو حیران شو. څنګه چې نږدې ورغی چې هغه ښه وویني نو د څښتن آواز یې واورېد، زه ستا د نیکونو خدایم، د ابراهیم، اسحاق او یعقوب خدایم. موسی له ویرې رپېده او جرأت یې نشو کولی چې ورته وګوري. څښتن هغه ته وویل، خپلې څپلۍ وباسه، ځکه په کومه ځمکه باندې چې ته ولاړ یې هغه سپېڅلې ده. ما لیدلی دي چې زما په قوم باندې په مصر کې ظلم کیږي. ما د هغوی فریادونه اورېدلي او زه د هغوی د خلاصون دپاره راښکته شوی یم. اوس راشه، زه تا بیرته مصر ته لیږم. نو دا هم هغه موسی دی چې د اسرائیلو خلکو رد کړی وو او ورته ویلی وو، ته چا په مونږ باندې حاکم او قاضی ټاکلی؟ خدای همدا موسی د هغې فرښتې په وسیله چې هغه ته د سوځېدونکي بوټي د اور په لمبو کې ښکاره شوه ولیږه، تر څو د اسرائیلو د خلکو حاکم او خلاصونکی وي. دا موسی وو چې هغوی د مصر څخه راوویستل او په مصر او سره بحیره کې او څلوېښت کاله یې په دښته کې حیرانوونکي کارونه وکړل او معجزې یې وښودلې. دا هغه موسی دی چې اسرائیلیانو ته یې وویل، خدای به ستاسو د خپل قوم څخه ستاسو دپاره زما په شان یو پیغمبر درولیږي. دا موسی وو چې په دښته کې زموږ د نیکونو یعنی د خدای د قوم په غونډه کې د هغوی سره وو او فرښتې ورسره د سینا په غره کې خبرې وکړې. هلته هغه د خدای ژوندی کلام ترلاسه کړ چې موږ ته یې راورسوي، خو زموږ نیکونو د موسی د منلو څخه انکار وکړ، هغه یې رد کړ او غوښتل یې چې بیرته مصر ته لاړ شي. نو هغوی هارون ته وویل، موږ ته داسې خدایان جوړ کړه چې زموږ لارښوونه وکړي، ځکه موږ نه پوهیږو چې په دې موسی باندې چې موږ یې له مصر څخه راوویستلو څه وشول. په هغه وخت کې هغوی د خوساکي په شکل یو بوت جوړ کړ او هغه ته یې قرباني وړاندې کړه او په خپلو لاسونو جوړ شوي شي ته یې خوشحالي وکړه. نو خدای د هغوی څخه مخ واړاوه او هغوی یې پرېښودل چې د آسماني ستورو عبادت وکړي، لکه څنګه چې د پیغمبرانو په کتابونو کې لیکل شوي دي. اے د اسرائیلو قومه، آیا تاسو په دې څلوېښتو کالو کې په دې دښته کې ما ته قربانۍ او نذرانې راوړي دي؟ نه، تاسو هغه د ملک بوت، د عبادت خیمه او د خپل رفان خدای د ستوري تصویر له ځان سره وړئ چې په خپله مو جوړ کړي دي چې عبادت یې وکړئ. نو تاسو به د بابل بلې خواته جلوطن کړم. زموږ نیکونو په دښته کې د شهادت خیمه لرله. د هغه خیمه وه چې خدای موسی ته حکم کړی وو چې د هغې نمونې له مخې چې هغه ته ښودل شوي وه جوړه کړي. وروسته بیا دا خیمه زموږ نیکونو ته ورکړل شوه او هغوی دا هغه وخت راوړله کله چې د یوشا سره روان وو او د هغه قومونو ځمکه یې ونیوله چې خدای د هغوی د مخې څخه لرې کول. دا خیمه د داود تر وخته پورې هلته پاتې وه. خدای د داود څخه خوشحاله وو او هغه خدای ته سوال وکړ چې د یعقوب د خدای دپاره د اوسېدو ځای جوړ کړي. خدا سلیمان وو چې د خدای دپاره یې کور جوړ کړ، خو خدای تعالی د انسانانو په لاس جوړ شوي کور کې نه اوسېږي، لکه څنګه چې یو پیغمبر وایي، آسمان زما تخت دی او ځمکه زما د پښو چوکۍ ده. تاسو به ما ته څه ډول کور جوړ کړئ؟ څښتن وایي، او زما د اوسېدلو ځای چیرته دی؟ آیا دغه ټول شیان ما په خپلو لاسونو باندې پیدا کړي نه دي؟ اے سرزورو خلکو، ستاسو زړونه د کافرو د زړونو په شان دي، د خدای د پیغام اورېدلو ته کاڼه یې. تاسو تل د خپلو نیکونو په شان د روح القدس په وړاندې ودرېږئ. آیا داسې کوم پیغمبر شته چې ستاسو نیکونو ځورولی نه وي؟ هغوی هغه پیغمبران هم ووژل چې د هغه د نیک خدمتګار د راتګ پیشګویي یې کړې وه، او اوس تاسو د هغه سره خیانت وکړ او هغه مو ووژه. تاسو هغه خلک یې چې شریعت درته د فرښتو په وسیله در ورسېد، خو تاسو ورباندې عمل ونه کړ. د استفان څنګ سرېدل. کله چې د شورا غړو د استفان خبرې واورېدلې نو ډېر په قهر شول او د قهر له لاسه یې خپل غاښونه بچیچل. خو استفان چې د روح القدس څخه ډک و آسمان ته په ځیر وکتل او د خدای جلال ولید او عیسی ولید چې د خدای خیل استه ولاړو. هغه وویل، ګورئ زبینم چې د اسمان دروازې خلاصې دي او د انسان زوی د خدای خیل استه ولاړ دی. د شورا غړو په لوړ اواز سره چیغې ووهلې او خپل غوږونه یې بند کړل او هغوی ټولو په هغه باندې حمله وکړه او هغه یې د ښار څخه د باندې وویست او سنګسار یې کړ. کومو خلکو چې د هغه په خلاف شاهدي ورکړې وه خپلې چپنې وویستلې او د شاول په نوم د یو ځوان په پښو کې کېښودلې. کله چې هغوی استفان سنګسراوه نو هغه دعا وکړه، اے څښتن عیسی زما روح قبول کړه. هغه په ګونډو شو او په لوړ اواز یې چیغې ووهلې، اے څښتنا هغوی په دې ګناه مه نیسه. هغه دا خبره وکړه او مړ شو.